د ماسپخین دوه بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر دریو بجو د ازادۍ راډیو په دې او سات خپرونه کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام خپرېږي چې اجمل انت چمتو کړی دی. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د طالبانو د حکومت د ازموینې ملي ادارې د کابل اوسیدونکی اتل خان رحیم زوی د کانکور په سګنۍ ازموینه کې د لومړي مقام ګټونکی اعلان کړ. د ادارې نن وویل رحیم زوی چې د حبیبیه لیسې فارغ دی، د 395.16 نمرو په ګټلو سره د کابل طبي پوهنتون ته بریالی شوی دی. د 1403 هجري لمریز کال د کانکور ازموینه په څو پړاوونو کې خو د نجونو له ګډون پرته واخیستل شوه. د طالبان حکومت په افغانستان کې تر شپږم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم له بندیز وروسته د 2022 کال په دسمبر میاشت کې د نجونو پوهنتونونه هم بند کړل. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر یا د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO مشر وایي د ملګرو ملتونو دا اړونده اداره به د افغانستان د ټولو خلکو په تیره د ښځو او ماشومانو ملاتړ ته دوام ورکړي څو هغو ته روغتیایي اسانتیاوې چمتو کړي. تدرس ادهانوم گبریسیوس دا خبره د طالبانو د حکومت د روغتیا له سرپرست وزیر نور جلال جلالی سره تر کتنې وروسته پر خپل ایکس باندې لیکلی ده. هغه لیکلی چې له ښاغلي جلالی سره د تیرې اونۍ په کتنه کې د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د هڅو د ګړندي کولو او په افغانستان کې د نورو ساري ناروغیو د مخنیوي په اړه هم بحث وکړ. د WHO مشر زیاتوي چې له ښاغلي جلالی سره د زده کړو او کار ته د ښځو د انډول حق د یقیني کولو پر موضوع هم خبرې وکړې. ښاغلي گبریسیوس نه دی ویلي چې دا کتنه په کوم ځای کې شوې، خو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت پرون په یو بیان کې وویل ښاغلی جلالی چې د روغتیا په برخه کې د پرمختګونو او له دې وزارت سره د نړیوالو ادارو د همغږۍ په اړه د خبرو لپاره له یو پلاوي سره سویس ته تللی، هلته له ښاغلي گبریسیوس سره ولیدل. پاکستانی رسنۍ وایي چې په دې هیواد کې د ماشومانو د ګوزان د ناروغۍ یا پولیو نه مثبتې پیښې ثبت کړي دي. دا پیښې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې ثبت شوي، خو وروستۍ هغه په هنګو کې ثبت شوې ده. د پاکستان د روغتیا وزارت چارواکو پرون رسنیو ته وویل چې د سند ایالت په ګډون د دې هیواد په څه باندې 500 سیمو کې تر اوسه د پولیو تر 215 ډیرې نمونې موندل شوي دي. د دوی په وینا تر دې دمه 9 ماشومان په ګوزان اخته شوي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې د پولیو ناروغي پکې محو شوې نه ده. د اسرایلو جنگی جت الوتکو پرون د یمن په حدیده بندر کې د ایران تر ملاتړ لاندې د حوثی اغیانو پر مرکزونو هوایی حمله وکړي. د رویټرز اژانس د خبر لمخې په دې حملو کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او 78 تنه نور ټپیان دي. د حوثی اغیانو اړوند المسیره تلویزیون د روغتیا وزارت د سرچینو له قوله خبر ورکړ چې ډیری ټپیان سخت سوځېدلي دي. د اسرایلو په بمبارۍ کې د یمن د تیلو او برېښنا تاسیسات په نښه شوي دي. د اسرایلو د پوځ ویاند ویلي دي چې حوثی اغیانو د دې بندر له لارې له ایران څخه وسلې ترلاسه کولې. د اسرایلو له دې بمبارۍ یوه ورځ مخکې حوثی اغیانو د بې پیلوټه الوتکې په وسیله په تل ابیب کې د اسرایلو پر اقتصادي مرکز حمله کړې وه. او وروسته له دې چې شمالي کوریا د جنوبي کوریا خاورې ته د بالونونو په وسیله نور کثافات ولېږل، سول نن اعلان وکړ چې په ګډ سرحد کې د پیونګیانګ پر ضد تبلیغاتي خپرونې زیاتې کړې دي. د جنوبي کوریا د پاوځ ستر درسیس په یو بیان کې وویل چې نن سهار یو ځل بیا د شمالي کوریا بالونونه له سرحد څخه تر اوښتو وروسته د پلازمینې سول په شمالي برخه کې ښکاره شول. بیان زیاتوي چې له دې سره د جنوبي کوریا پاوځ هم لکه شمالي کوریا سره د 248 کیلومتر غړي پولې په اوږدو کې د لوډ سپیکرونو په وسیله په تبلیغاتي خبرونو سره جواب وای. د سړې جګړې په څیر د رواني جګړې داسې مهال زور اخیستای چې د کوریا په ټاپو وزمه کې د شمال او جنوب ترمنځ اړیکې له اوږدو کلونو راهیسې ترنګلې دي. په دې ترڅ کې دواړه د یو بل پر ضد سختو اقداماتو ګواښونه کوي او یو بل ته د هغو د ناوړه عواقبو خبرداری ورکوي.
ترشنه آسمان لاندی
درنو دوستانو ستړي مشي ترشنه آسمان لاندی د دیونی په خبرونه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. پاکستان په ورستیو کې د افغانستان څخه په تازه میوه او سبزیو چې پاکستان ته صادریږي تعرفې لوړې کړې دي چې ام یې د افغان سوداګر او باغ لرونکي چې له ستونزو سره مخ کړي دي او هم یې په عین حال کې د کرخیا غاړه ځینې نور سوداګر یا خلک چې دغه میوو نه استفاده کوله یا د دې میوو او د دې سبزیو په اړه باندې د هغوی کاروبار روانو دوی هم له ستونزو سره مخ کړي دي. ځینې خلک شکایت کوي چې تل په افغانستان کې د صادراتو پر مهال باندې چې غالبا میوې او یا تازه سبزی پاکستان په ډول ډول باندې دغه سي اقدامات کوي چې د افغانستان د صادراتو په وړاندې خنډ کیږي. هغه که په کندهار او نور افغانستان کې د انارو فصلونه یې وس د انګورو د صادراتو وخت دی او همدارنګه که ځینې نور شیان چې د صادراتو وخت دی دا د ځینو خلکو ادعا ده چې پاکستان په یوه بهانه او بله بهانه په بندرونو کې ستونزې رامنځته کوي او د افغانستان صادرات خرابیږي. اخوا ویل کیږي چې د ایران نه للارې نه د عراق څخه په لسګونو ټانکره تیل چې یو سوداګر یا سوداګرو افغانستان ته راوړل افغانستان ته له تګ منع شوي دي یا له داخلېدو په بېلابېلو دلایلو باندې او دا مهال یې دغه د تیلو ټانکرونو په د ایران او افغانستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې بیروبار جوړ کړی دی، نه بیرته تللی شي او نه داخل ته تللی شي. نن ترشنا اسمان لاندې په خبرونه کې له افغانستان هغه سوداګري چې له پاکستان او ایران سره لري په دې باندې بحث کوو. دا سوداګري څنګه له سیاست نه بیلیدای شي؟ دغه ستونزې چې پکې وخت نا وخت راځي سوداګرو او په ځانګړې توګه عامو خلکو ته ډېر زیان اړوي. نرخونه لوړیږي، ټیټیږي، مثلا د خلکو صادرات خرابیږي، حاصلات خرابیږي. دا سیاسي انګیزې لري او کنه مدیرتي ستونزې یا د تنظیم او سمبالښت کې ستونزې دي د سبب کیږي چې سوداګري له ستونزو سره مخ شي. بل شی چې نن به په بحث کوو په دې خبرونه کې هغه دا ده چې د افغانستان ته واردېدونکي مواد له دغه دوو ګاونډیو هیوادونو نه څومره دي، کیفیت له پلوه څارل کیږي او د کیفیت ستونزه څومره حل شوې ده، هغه چې ګڼ افغانان ترې شکایت کوي. په دې بم وغږیږو چې که ګاونډي هیوادونه په ځانګړې توګه پاکستان له افغانستان سره سوداګري د یوې سیاسي وسیلې په توګه کاروي، افغانستان سره څه وسایل شته دي چې هغه وکاروي، او آیا افغانستان نورې نړۍ ته نورې لارې لري که نه لري چې له هغې نه د ضرورت پر مهال استفاده وکړي؟ د بحث لپاره ما څو کسانو ته بلنه ورکړې ده. وروسته په خبرونه کې زه هیله مند یم چې دا نور میلمانه به مراسره یوځای شي. پروفیسر ډاکټر عالم خان احمدزی د کالیفورنیا د پانتون استاد دی، په خبرونه کې مراسره وروسته یوځای شي. همدارنګه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې مرستیال محمد یونس مومن ته مو بلنه ورکړې ده. محمد نبی افغان د افغانستان د مځکني ترانسپورت د شورا مرستیال او د سکرو سوداګر دی. انور افغان زدران په خوست کې د خوست د سوداګرۍ خونې مرستیال او همدارنګه تجار او سوداګر هم دی. د ټولو ته هرکلی وایم. راځئ چې له انور افغان زدران نه زرا پیل کړم خبرونه ته ستړی مشي. انور افغان، تاسو راته دا وایي چې دغه ورستی تعرفي چې لوړې شوې دي د پاکستان له خوا نه په ځانګړې توګه په سبزیو باندې او په تازه میوو د افغانستان باندې، د دې ابعاد څه دي او څه اغېزې لرلی شي په افغانستان کې دننه او هغه سوداګر چې د ډیورن کرخې خوا او دېخوا په اصطلاح کاروبار کې ښکیل دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب عام صاحب، تاسو ته او تاسو د رادیو او تلویزیون کتونکو ته او د درنو میلمنو ته مومن صاحب ته زموږ مشر مومن صاحب ته او افغانستان تاسو ته زما سلامونه ورسېږي. الله دې وکړي تاسو روغ جوړ وای او ښه صحت ولرئ. او ان صاحب، ما اواز تاسو رسېږي؟ ان صاحب اورئ؟
بلې، غږ ما اورو، مهرباني وکړئ.
ان صاحب محترم، زما سلامونه ټولو مشرانو ته ورسېږي. دا چې اوس په حال وخت کې د افغانستان تجاران، د افغانستان صنعتکاران د یو څه د ستونزو سره مخامخ دي، دا چې زموږ ګاونډي هېواد پاکستان سره لوی اړخونه لرو، یو غټ سرحد ورسره لرو، نو په دې باندې ستونزې سره مخه وخت نه وخت. نو نو دا چې اوس وخت کې د کوم پکسونه پورته کړی دي یقین دا چې دا ډېر لوړ په لوړه کچه باندې پورته کړی دي. دې لپاره د افغانستان تجاران آماده نه دي چې دغه پکسونه دوی ادا کړي یا د دوی دوی ته ورکړي. نو که په دې کې پاکستان هېواد دغه هغه ویشي چې به ګټه ترلاسه کړو ډېره حکومت ګټه ځکه ترلاسه کړي چې افغانستان تجاران یا د افغانستان کوم خلک چې ځان ته بدلې لارې پیدا کړي او نور هېوادونو سره د تجارت لیکونه برابر کړي. بل دا چې کوم مالونه چې پاکستان ته اوس په دغه غټې ټکسونو کې پاکستان ته صادر شي هغه مالونه په لوړ قیمت باندې هلته تمامېږي. دا د خپله د پاکستان عوامو ته د پاکستان خلکو ته په ډېر لوړ قیمت باندې تمامېږي او هلته به هم دې سره قیمتي ډېره زیاته شي. او دویمه دا ده چې که دوی دا فکر وکړي چې موږ ته به په هغه کچه باندې چې کوم صادرات پخوا به راتلل د افغانستان نه په هغه کچه به مونږ ته صادرات راشي ډېره ډېرې پیسې لاسته راوړو دا ناممکنه ده ځکه چې دا د افغاني تجارانو د وسه پوره نه ده چې څومره د مال قیمت هغوند پنځه چنده دې باندې دوی د مسعود یا ټکس راولي. نو دا هغه دواړه ګاونډي هېوادونه دي په کار نه ده چې دوی دومره زیات ټکسونه پورته کړي. بل دا چې د افغانستان دولت د مجبور شي زموږ مشران او زموږ کوم هغه چې دي دا تجاران دا مجبور دي چې خپل دولت ته دوی ته د صادراتو د هغه یو بازار هسې روانې دي موندی کړي او ورته پیدا کړي چې خپل افغانان خپل توکي یا خپل سبزیجات او مواجات ټول هېوادونه سره صادر کړي. دوی څخه که دا چېرته په داسې یو حالاتو کې هر کال داسې کېږي چې کله د افغانستان د صادراتو وخت راځي دوی په ډېر غټه کچه باندې ډېر زیات ټکسونه پورته کوي. اوس هم زموږ هیله دا ده چې دوی باید دغه ټکسونو جګول ته نظرثاني ورته وکړي او دا ټکسونه چې په کوم ځای باندې خپل ځای ته راولي که چېرته رانولي افغاني تجاران او افغاني باغداران دې ته آماده نه دي چې دوی خپل مالونه پاکستان ته ولیږي هلته په پلور ورسوي ځکه چې دا باندې ډېر لوی ټکس راځي لوړ مصارف پرې راځي. نو دې ته افغاني تجاران هېڅکله آماده نه دي. پکار ده چې دوی دواړه هېوادونه په خپل منځ کې تجارتي پالیسیانې نرمې کړي او هغه قراردادونه هغه توافقنامې هغه قراردادونه چې شوي دي دا باید عمل جامه ور واغوندي. نه دا چې یو قرارداد وشي یو توافق وشي بیا وروسته د عمل جامه نور غوښتل کېږي دا خو دواړه هېوادونو ته یو ډېر تاوان ده. او بل دا چې پاکستان ته پاکستان هم په افغانستان باندې لاره ده او د سیمیانه هېوادونو ته لاره ده ترانزیت د نورو شیانې دي. افغانستان مجبور ده چې ځان ته په یو طریقه باندې ځان ته د خپل تجارانو ته یو سیستم برابر کړي. نو په کار ده زموږ مشران د خبرې اوري چې په دې باندې زموږ مشران او زموږ تجاران دا خلک خپل دولت سره هم کېږي چې د خلکو سره کښېنه مفاصلې خبرې ورسره وکړي. قراردادونه خو دا نه چې قرارداد وشو او بس په خوله باندې وشو نور عملي جامه نه ور اغوستل کېږي. په کار ده چې کوم قرارداد وشي کومه موافقه وشي هغه ته عملي جامه ور واغوندي.
مننه. د تاسو فکر باندې مشکل په کوم ځای کې دی؟ پاکستان تعرفي ولې لوړې کړې دي؟ آیا د دوی اړتیا ده ځکه په پاکستان باندې د پیسو د نړیوال وجهي صندوق له اړخه فشار په زیاتېدو دی؟ فکر کوئ چې دا وجه ده او کنه؟ یو شمېر وروسته به تاسو واورئ یو شمېر د موږ اورېدونکو افغان سوداګرو دوی ویلي دي چې پاکستان عموما د افغانستان د سبزیو یا د تازه میوو پر مهال باندې دغه سلارو چارو ته مخه کوي. کدا دلیل دی؟
ان سه محترم داسې ده چې صحیح ده خبره موږ هم منو چې پاکستان د ایم ایف او د دغه لاندې اثر لاندې د دوی یو څو شرایط ورته ایښي وي چې په هغه کې به د افغانستان هغه موجود وي دغه صادرات یا نور شیان. دوی ایم ایف دوی ته ډېر شرطونه ایښي دي او دا شرطونه ده ایم ایف دوی ته د برق د شرطونه ایښي دي نور شرطونه یې ورته ایښي دي. دوی باید دغه پاکستان هېواد باید خپله د ایم ایف سره د قناعت ورته ورکړي. دا خو موږ سره یو وډي هېواد دی بیا دوی موږ سره بلمیسه اقدام راسره کوي. دا خو په کار نه ده هر کال دوی چې دا کوم ټکسونه بیا لوړ کړي بیا راښکته کړي دا یو سبسیډي شکل باندې دوی هر کال دا کار کوي چې سبسیډي ورته ورکړي بیا هغه ټکسونه یو څه مافیت کړي ولې دوی اوسه کال بیا هم همداسې کار باید وکړي چې ایم ایف ته ویلي هم وي خپل ملګري دا مو د سرګندګي چې موږ دا مجبوریان هم لرو چې موږ لاره په افغانستان باندې دا موږ مالونه ګوره. افغانستان چې دا په کال کې پنځه میاشتې یا څلور میاشتې صادرات لري پاکستان ته د افغانستان صادرات دي. د پاکستان صادرات چې دي کال دولس میاشتې افغانستان ته راځي یا میانه هوادونو ته ځي. نو دا خو د موږ د افغانانو به هم تاوان وي زیات خو د پاکستان د زیات تاوان ده.
مننه
که دوی دا فکر کړی
مننه کوو ښاغلی زدران. بیرته به در ترستانه شو زبه ورشم محمد نبی افغان ته د افغانستان د مزکنی ترانسپورت شورا مرستیال دی ام دارنګ سوداګرم دی دسکرو محمد نبی افغان تاسو د پاکستان سره د سوداګری مازلې ته چې د ام سوداګری خده روانه ده په زین مواردو کې سنځ شته د غسخندونه رامنځته کیږي او له ایران سره د دې دواړو په اړه باندې مکراته نظر وای دی افغانستان د وسنی سوداګری د افغانانو یا د افغانستان په ګټه تمامېږي ک د دغه دوو غونډو هیوادونو ګټه پکې ډېری په پام کې نیول شوې او کنه خروانه ده مېر تاسو مایکروفون باندې وسه شئ
سلامونه تاسو ته او زدران صاحب ته اوریدونکو او کتونکو ته لکه څنګه چې تاسو ویلې یو ایران او پاکستان ټول همسایګان موږ ته پټ دي او له موږ نه یو نو استفاده کوي موږ له دې مجبوریتونو نه او د موږ له دې ضرورتونو نه او د موږ په تجارت دغه نیمګړي حالت نه دی استفاده کوي او ټول عمر یې کړې ده ځکه موږ همیشه د نور انحصار ته ځان اچول یو همیشه هم کوشش کړی دغه څه طرحې او پالیسیان هم جوړې کړې دي چې موږ همیشه مجبور اوسیږو همسایګانو ته او په ځان کار نه کوو تر ډېره حده انتقاد کوو او خپل څه نه کوو داسې داسې ان صاحب موږ خپل ځان دوی ته مجبوره کړې ده او ځکه یې ټول تجارت اوس که تاسې وګورئ موږ له کوم هیواد سره د موږ صادرات زیات دي او دوی واردات کم دي موږ ته له کوم هیواد سره یې ټول په موږ زیات دي بیا هم موږ دوی ته مجبور یو بیا هم موږ ته دوی د اثر لاندې یو آیا موږ څنګه نسو کولای چې ځان خود کې پاکو یا څنګه نسو کولای ښه بدیل پیدا کړو هغه ځان ته مجبور کړای سو یا مجبور کړو داسې داسې له پاکستان سره یا له ایران سره او دغسې له مرکزي آسیا هیوادونو سره موږ باید یو ستراتیژي غوره کړو او هغه ستراتیژي د موږ تخصصي باید وي موږ باید دو جانبه قراردادونه ولرو او په دغه سي په یو غټ ضمانت باید ولرو دا حالت به تر کله پورې دوام کوي تر کله پورې په موږ د کال په مابین کې موږ ته وایي چې تا باندې مې تارو په جګړه کړه یا تا نه پرېدم او یا نورې ستونزې راته جوړوي حکومت څه باید وکړي حکومت یا سکتور خصوصي او سره مربوطه وزارتونه ځکه دا د یو وزارت موضوع نه ده نه د سکتور خصوصي موضوع ده دا د ملک په سطح موضوعات دي د دې لپاره باید مشترکان لزړه نه خلک کار وکړي او لزړه نه باید موږ د دې لپاره د حل لار پیدا کړو اوس ګوره کچېرې همسایګان موږ ته دغسې په کمین کې پټ دي ګوره د پاکستان هم په دې اساس وخت کې په موږ باندې مالیه جګړه کړه لار نه راکوي ایران خو ضرورت نه ورته لري دغسې مرکزي آسیایم نه راکوي لاره اخر ولې د دوی صادرات راکېږي د دې افغانستان ته تو کی راځي او د موږ نه پریدي دې لپاره موږ څه باید کوم موږ د دې هر ملک په مقابل کې باید بدیل ولرو او هغه ضرورتونه چې کوم موږ لرو امارات ګوري په اول کې پالیسی دې راکاو بل مثله وا او د بل مثله لپاره موږ باید یو شای پیدا کو موږ باید آپشن پیدا کو موږ باید انحصار مات کو انحصار مات ته لپاره موږ باید بعضی موضوعات یا بعضی کټګوري هغه تو کی هغه ضرورتونه چې موږ کوم لرو هغه د موږ بغیر لاغي گزارنه کیږي یا د موږ په عام ملت باندې د هغه ډیر اثرات پریوزي هغه ته اول باید موږ کار وکړو چې څنګه موږ دغه انحصار ماتولای شو موږ کله مرکزی آسیا هیوادونه دیم د موږ صادراتو ته اجازه نه ورکړي د دې را روان دي د دې تو کی راځي موږ ته یو نو بل نو باندې کوي صحیح ده کچېره د دې دلایل معقولی هغه باندې ولې موږ خپل کار نه کوو
محمد نبی افغان په دې باندې به ورسته وغږیږو چې څنګه د انحصار ماتیدل شي او د افغانستان تاسو چې ورته څنګه اشاره وکړله خو په دې به وغږیږو چې افغانستان سره هغه ابزار څه شي دي او هغه وسایل ورسره څه دي د فشار ټکی کمزای کې لري چې کولای شي وای کاری ما سره دا اوس پروفیسور ډاکټر علم خان احمد زید دی کالیفورنیا دی پانتون استاد دی مسل شوی دی ډاکټر صاحب خبرونه تستړی مشي ما سره له افغانستان نه دوه تنه ځوان سوداګر او همدارنګ د سوداګرۍ له چارو سره بلد خلک دي او مونږ د پاکستان او ایران سره د سوداګرۍ او تجارت په لوړو ژورو غږیږو د تاسو ټلیفون شروع کړه په همدې شپه کې محمد نبی افغان وویل چې افغانستان پرته له دې نه چې د دغه انحصار نه په نورو لارو ځان خلاص کړي بدیلې لارې عمومي د فشار ټکي عمومي بله چاره نشته دی ځکه چې ګاونډیان د ده په وینا څخل چې یو عادلانه سوداګری تقاضا د دوه هیوادونو ترمنځ اسی نه کوي. تاسو کدا د منځنۍ اسیا هیوادونه برانه ډیر شي هغه نه کتیر شو دی پاکستان سره په لومړني قدم کې او د افغانستان د ایران سره په دوام قدم کې د افغانستان وسنۍ سوداګرۍ ته وسنۍ موقف ته د اقتصادي او سوداګریز موقف ته په کوم نظر ګوري؟
السلام علیکم ورحمت الله. زه خپل ټول سلامونه او احترامات تاسو ملمنو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه فکر کوم چې پاکستان سره زموږ یو څه ستراتیژیک مشکلات شته او د پاکستان سره موضوع به سیاسي ده او هغه لپاره حساسي هلاره چارو باندې خبرې وشي. ایران سره کېدای شي موږ تاسو په مسلکي ډول او په تجارت لارې خبرې اترې وشي، خو یو څه مشکلات دننه هم په افغانستان کې شته چې اوسه پورې افغانستان ته د تومره کلو کې ونه کړی شو چې د صادراتو لپاره یو خاص معقوله او سیمه ایز شموله ستراتیژي وجود ته راولي. افغانستان چې د هغه یو احتیاج ملک ده او کوم بهر ته لاسرسی نه لري او هر څه یې په همسایګانو پورې تړلی دي. بل دا چې موږ تاسې په افغانستان کې زیات موږ د صادراتو د لپاره بازار موندنه هم مشکلات لرو، ستونزې لرو. زموږ اتشه تجارت دي تیي اتشه تیر کلو کې هم د جمهوریت په وخت کې هم سم کارونه نه کول، اوس یې نه کوي او بازاریابي کې ډېر کمزوري. لکه موږ دلته د امریکا مثال درته وکړم چې دلته وګوري دلته زیات مالونه چین نه راځي. د چین هر ځای کې بازاریابي مخشونه شته او په دې کې بیا د چین دولت خو یې سرپرستي کوي، په دې کې شک نشته، خو خصوصي سکتور هم زیات په دې کې رول لري او هر ځای کې چې وګوري د بازار موندنې مرکزونه شته. نو زما له مومن صاحب هم دا خواهش دی چې هغه د اتاق تجارت او د وزارت تجارت څنګ په څنګ سره کارونه وکړي او په دغه هیوادونو کې لکه پاکستان او ایران او همداسې منځنۍ اسیا کې هلته خپل دفترونه پرانیزي او هلته بازار عربي وکړي او دغه بازار موندنه به دی باسي چې دی هلته سروې وکړي. آ سروې په اساس باندې دی معلومات راټول کړي.
خو ډاکټر صاحب راځي چې لومړی دغه سیاسي استراتیژیک مشکل چې تاسو وباله، خصوصا د پاکستان سره د افغانستان یو لوی او وګده پوله چې په سیمه کې لبل هیڅ هیواد سره په دومره وګده پوله نه لري یا کرخه نه لري، دا کرخه ته کتم شو د دې نه څو بندر اخوا دی خو اوړي او تر ټولو زیاته سوداګري او امکان د سوداګري لدې لارې نه دی. افغانستان خو صنعت نه لري، یوازې لاسي صنایع دي او ترکاری دی، میوجات دی، دغه شیان د افغانستان په صادراتو کې دستی هغه مهم ټکی او توکي جوړی. د پاکستان لپاره څومره دغه مسله د سیاسي محکمې له دینورو ملمنو مو پختل، څومره له دغه موضوع نه د سیاسي فشار لپاره کار اخلي؟ مثلا د انګورو وخت یې اوس وایي تعرفه لوړو، ما یادیږي د انارو وخت و د کندهار نه باید انار تللي وو په سپین بولډک او نه پوهېږم څو وخت مخکې و، دقیق مې نه یادیږي، خو رپورټ هم درلود چې په سرحد کې څه ستونزه راوستله او انار ټول دې خواته خراب شول. هر وخت د افغانانو او سوداګرو شکایتونه دایي. دا سیاسي لوبه څومره د پاکستان په ګټه ده او څومره په سوداګرۍ کې، په نړیواله سوداګرۍ کې د سیاو سره جواز لري؟
دا سیدا هانسب چې
مهرباني
هانسب زما غاوري
واورو یاورو مهرباني وکړي.
دا سیدا چې سیاسي مسایل خو متاسفانه الته د پاکستان فوج په لاس کې دي. هغه نو فوجیان چې دي هغه په نظامی خلک دي، هغه د دې شي پروا نه لري چې څومره به د پاکستان اقتصادي نظر عمومي څومره به خلکو ته ضرورت وي. هلته ګوره تازه میوه زیات ضرورت ته، هلته د سبزي زیات ضرورت ته، د رومیانو زیات ضرورت ته، لیکن پاکستان هغه چې دي سیاست اوس هغه د فوج په لاس کې ده او نه فوج چې دي نظامي خلک دي، هغه د یو څه کې نه دي چې مال راځي که نه راځي، هغه خپل هغه سیاسي اهداف ګرځي چې هغه فشار ده او اوس لار دادا چې بدلی لارې پیدا شي. پاکستان چې منځنی آسیا ته، ایران ته، ترکیه ته، شاوها هیوادو ته، هلته موږ تاسې بازار ایبي وکړو. بازار موندنه کې موږ ډېر ضعیف یو، ډېر کمزوري، او ما د څه لیکي تشې تجارتي هم ضعف دلته ښیي، او هم هغه ته سکتور ته زه پوهېږم چې سکتور کې دا ظرفیت شته، اما هغه راهنمایي نشته. هغه پالیسي په سطح باندې چې کوم خبرې چې دا هغه د دولت کار ده، هغه نشته چې دوی هلته وکولی شي چې دوی معرفي کړي او هلته خپل دفترونه خلاص کړي په دغه هیوادونو کې، او هلته بازاریابي وشي، او بیا سروې وشي چې دغه هیوادونه په کوم موسم کې کوم کوم شیانو ته ضرورت لري. بیا هماغه په ژمي کې دلته اعلان کړي چې سږکال یعنی په نوي کال کې ازبکستان دومره میوې ته ضرورت لري، دغه د میوو ته ضرورت لري، دا دومره سبزي ته ضرورت لري، دا د سبزیانو ته ضرورت لري، داسې ایران، داسې مثلا پاکستان، داسې نور هیوادونه. نو دغه خبرو دوی مخکې اعلانوي چې کله اعلان کړي بیا به بزګران دې ته تیار وي چې هغه کوم وخت کې
مننه کوو. ډاکټر صاحب علامه خان احمدزی، زه تاسو ته بیرته راګرځم، ځکه چې په دې خبرو کې دام ستونزه شته دی چې مونږ دا اوس په افغانستان کې څه ډول یو شرایط سره مخ یو. مثلا د طالبانو حکومت نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی، یوازې دغه څو هیوادونه ورسره راکړه ورکړه لري، هغه هم پیسې لا یو ډول غیر رسمي راکړه ورکړه، بانکي سیستمونه تړلې دي، پیسې نه حواله کیږي، سوداګر د پیسو په لیږد کې، د پیسو په تضمینونو ورکولو کې، او په نورو برخو کې لګڼو ستونزو سره مخ دي. په وسنۍ شرایطو کې دغه وسنۍ حکومت چې دی دا څومره کولای شي دغه شیان چې تاسو وایي په دې به خبرې وکړو. خو لاغې مخ کې ما نن سهار د ازادي راډیو له اوریدونکو پختل په ځانګړي توګه له باغدارانو د قانانو نه چې دغه تعرفي چې لوړې شوې دي پر تاسو باندې څه اغېز کوي. یو اوریدونکی چې ظاهرا پلار دی انګورو کاروبار کوي، یو مخکې له مخکې په کندهار کې باغونه اخیستي دي، او په دې تمه و چې انګور به صادروي، خپل اندېښنه را سره شریکه کړي. د دې څرګندونې اورو. مهرباني.
السلام علیکم. ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته ځانګړي سلام وړاندې کوم. پسته سلام. زما خپل پلار چې دی سوداګر دی د انګورو، د 15 کال کې هغه کاروبار کوي. نو سږ کال مو تقریبا د نیو لوکا غوانو انګور نیولې دي. تعرفه یې ټیکس ډېر لوړ دي، نو ګر سوداګرو باغوالا په تشویش کې دي. د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ د ناګام په کلي کې زموږ ځای دی. خپل انګور خپل جای ته ادم لرونه، بس د حکومت سم دا خواهش دي چې دا تعرفه نیک کړته کې، او کوم ما خبرې چې رواج دي هغه خبرې سمې پای ته ورسېږي، پر دا ټیکس پر موضوع خبرې وسه. ګر دنیا په تشویش کې ده، د افغانستان د خلکو بیا خصوصا د کندهار ولایت د خلکو بیا دا بس اصلي اصل د انګور او انار دي، بل د زراعت موږ نه لرو. السلام علیکم.
دا له کندهار نه دی یو اوریدونکو څرګندونه وی چې موږ ته تصویرونه مرا لیږلي و، هغه باغونه چې دوی په استلام مخکې له مخکې اخیستي دي، او په دې تمه چې د دې په وینا دی نوی لک افغانۍ یو د دې یو په استلام دی یو کلیوال سوداګر چې نوی لک افغانۍ زیان کیږي. زب راشم انور افغان ته. افغان صاحب، که تعرفي لوړې پاتې شي، د تاسو فکر دغه ډول سوداګر او دغه ډول باغداران، ځکه چې دا غا دي باغداران نه په لومړی لاس باندې سوداګر دي چې له دیقانانو نه باغونه اخلي، افغانستان کې اسیم غربت دي، فصلونه څه ګلیو زپلي، څه سیلونو زپلي دي، وس چې کوم شی حاصل لري او غم داسې شي، په عمومي اقتصاد دي افغانانو د دې اغیز څه دي، او یا په کور دي نه د دې شیانو څه چاره کیدلی شي، لکه دومره سړی خونیشته دی، یا مثلا زینو خلکو وړاندیز کړی دی چې په کور دننه دی جوسو کمپنۍ دی یا نوري کارخونه چې دی هغه دی وکاري، که دا تعارف هم د سلوړه پاتې شي او ستونزه حل نشي، فکر کوي نوري څلارشته دی د خلکو لپاره؟
جناب ان صاحب، د سفر د چې اوس وګوره افغانستان ته، شکر دی کار سدي وصول هدا امن د افغانستان په یو شي کې ترافیک وی زر تر زر به کوي چې هغه زراعت زراعت کې اوس خلک مصروف دي، زراعت کې پرمختګ روان ده، نور به موږ باغونه ولرو، نور به موږ مواجهت راځي، نوي نوي تولید زیاتېږي. د افغانستان دولت په کار ده چې په افغانستان کې دننه چې څومره زیاته کېدای شي خلک تشویق، یا که خارجیان یا که افغانان، باید ورته موږ د سړو خونو ته زمین سازي وکړو، سړې خونې باید ولرو. او د هغې نه علاوه د پاکستان د پالیسیو ته موږ په انتظار کې نه یو چې هغه موږ سره ښه کوي که بد راسره کوي. دې نه وروسته باید موږ بدلې لارې پیدا کړو، بدلې لارې په جدي ډول.
د دوی غالبا چې تماس موږ سره قطع شو، کیدلی شي چې بیرته وصل شي را سره. انور افغان، محمد نبی افغان، تاسو د ما د همدغې پوښتنې په اړه د دغه ورور دا پیغام به مو اورېدلی وي. دغه څومره سوداګر به وي په افغانستان کې، او که چیرته د صادراتو لاره پرانستل شي، تعارفې کمې نه شي، راځي یوازې په همدې تازه میوو باندې که بحث وکړو، زیانونه به څومره وي؟ موږ پوهیږو چې په افغانستان کې سکال دیقانان لا د مخه ځپلي سیلابونو او طبیعي پیښو.
خان صاحب، ما خپل تقریبا یو هفته د مخه له مزار شریف نه یو درې موټر خربوزې ولېږلې پاکستان ته، او پاکستان هغه د تعارفو ځکه د افغانستان میوې یا د دې دواړو ملکونو مابین تجارت په ډېره ټیټه کچه ده، ځکه موږ ټول هغه تجاران په دې کې لګیا دي چې هر سړی دوه درې پنځه موټر او لس موټر وړي، نورې دې نه اضافه وس نه لري. او هر سړی چې په دې تجارت کې کار کړی، یعنی ښه ورځې نه درېدلې، ورځ تر بلې ټیټ را روان دي، ورځ تر بلې د خرابۍ ښکار کېږي، ځکه دلته حکومتونه، دلته دغه کوم سکتورونه چې دي، یا هغه که اوتاکي تجارت ده، هغه که مشترکه اوتاکي تجارت ده، کچیر او کسوب دلته چې په مابین کې کار کوي، مسولین لکه وختي چې احمدزی صاحب ویل چې دغه آتشی تجارتي دواړو ملکونو دغه فعالیتونه مکمل په سیپ کړ دي، ځکه دا د مقابل جانب نه بازار ګوري، نه دغه دی پالیسی ګوري، او نه خپل تجارانو ته دی چې مشورې ورکولای شي، نه ورته وایي چې تاسو په دې حالت کې تجارت کوي یا نه سي کولای. دا یې د حکومتونو وظیفې دي او دا دی مسئولیتونه دي. سوره د مخکې موږ خربوزه له مزار شریف نه باټله، یعنی یو خربوزه په لس افغانۍ او شل افغانۍ خرڅېدل یا اخیستل، دا ډېر ډېر د بدبختۍ غږ دا. او دا د موږ تجارانو لپاره ډېر د سکال د توکو د یا د دوی د میوو لپاره یو بد خبر ده، ځکه هغلته دوی تعارفې جګې کړلې، او دوی دا د تعارفو جګول او بیا ورسره په بنادرو کې ستونزې یا د موټرو لوړې کرایې، دا باید سوي دي چې ټول زیان وویني. یعنی هلته ښه بازار هم و خو چې موږ خربوزې ورسولې ګټه یې ونه کړله، بس سر په سر سره یو موټر کې یو لک دوه لک اته تاوان هم ورته کې وسول. دا څه کالې په داسې وختو کې یا په داسې شرایطو کې ما مخکې هم ویلي، نورو مصاحبو کې مو ویلي دي چې اوس دغه د همکارۍ یا د دوه ملکونو د دوستۍ دغه وخت او دغه ځای وختي څو ورځې مخکې وزیر صاحب د تجارت للی ازبکستان ته، هغلته باید ازبکان دې ته کانې کړي وای چې موږ صادراتو ته اجازه ورکړي، او مرکزي آسیا ته ټولو هیوادونو ته ورسیږي. موږ توکي ولې نه ځي، موږ میوه ولې نه ځي هغلته؟ که چیرې نه ځي، حکومت باید یو کال په سر کې دا پالیسي غوره کړي، ورته ووایي چې د راینده کال لپاره موږ دغو ملکو ته صادرات کولای شو په دې میاشت کې او په دغه وخت کې او دغه توکي. دا نه، دا د حکومت وظیفه ده، دا باید ورته وای، پالیسی باید ورته روښانه کړي، د همسایګانو ضرورتونه باید د آتشې چې هغلته پرتې دي، هغلته تنخواوې اخلي او هغلته غټې غټې تنخواوې دي، هغو باید دغه وظیفه ده چې دوی باید تجار ته مهنګي ورکړي، ورته ووایي چې سه کالې ته دې صادرات دې ملک ته دومره کولای شي، ته دې په تجارانو غږ وکړه چې سه کالې خربوزه مه کړه، هندواڼه وکړه، هندواڼه مه کله غنم وکړه، سه کالې بالکل څوک اجازه نه راکړي. دا د حکومتونو وظیفه ده. او یا په داخل کې دوی ته سړې خونې جوړې کی وځي، موږ د میوې په موسم کې خپل میوام یو من په شلو ډیر سو افغاني خرڅيږي، او بیا کله اسلام سایګان او راولو هغه په سل 200 افغاني یو من خرڅيږي. ولی موږ سړي خونې نسو جوړوي، ولی دا فکر لرونو، ولی حکومت یا تخصصي بخښونه یا زراعت وزارت یا د موسسي خلکو ته آگاهي نه ورکي، څومره مساره پرازي، څومره ګټه کولای شي، کوم تو کې ساتلای شي. او بزګرو ته دې په وجېدو کې وزګرو موږ وچه میوې لرو، یا باید لمدې میوې، هغه میوې ډېرې وکړو چې هغه لیدلای چې ځکه سره باندې خرابې دای نه سی او دوه مفشن مګه ته هغه ته ولرو کچیر مګه پاکستان په مقابل کې مرکزی آسیا ته توکي نه سره سوالای مګه باید دې دې چې دوه درې مفشن باندې کار وکړو نو هغه توکي باید خلکو ته آگاهی ورکړل شي د وزارت زراعت وظیفه ده دا د وزارت تجارت وظیفه ده دا د اتاقو وظیفه ده چې خلکو ته باید وروښي چې څه وکوي څنګه وکوي دوی باید داسې منظمې برنامې ولري تر څو خلک له دغسې مشکلاتو یا له دغسې تاوانونه بچ شي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر عالم خان احمدزی. د طالبانو حکومت ته په پام چې تر اوسه پورې د نړیوالې ټولنې حتی له خپلو ګاونډیو هم په رسمیت نه دی پیژندلی او رسمیت پیژندل که څه هم په غیر رسمي اړیکې به ورسره لري خو په سوداګرۍ کې په رسمیت پیژندل نور سهولتونه رامنځته کولای شي. همدارنګه د افغانستان بانکونه د کورنۍ او داخلي بانکونه چې دي د تر نړیوالو بندیزونو لاندې دي نړیوال راکړه ورکړه تنې نه کیږي د نړۍ په کچه. د جمهوریت په وخت کې د هوایي دالیزونو یو موضوع و چې ځینو هیوادونو ته د اواله لارې ځینې شیان لیږدول له هند سره یو هوایي دالیز و چین سره و اگر چې هغه خو وسم لکه چې فعال دی د افغانستان نه د منځنۍ آسیا له لارې تر آذربایجان پورې اروپا ته د یو ځکني دالیز فعالیت و چې کار یې ورکوه او کیدلی شو چې ځینې توکي حتی تر اروپا پورې ورسوي. اوس طالبان فکر کوي چې د دوی حکومت دغه د حکومت نه رسمیت پیژندل او بندیزونه د دې سبب شوي دي چې د دوی دغه نورې لارې چې تاسو یادې کړلې مثلا پاکستان هیڅکله شاید د اجازه ورنه کړي چې د پاکستان له خاورې هند ته ورسیږي لاهور نه خو نورې لارې چارې وي. څه فکر کوئ د طالبانو دغه د اوسني حکومت کوم نړیوال دریز چې دی په دوی باندې بندیزونه چې دي د دوی د حکومتوالۍ کومه بڼه چې ده دا څومره اغېز لري د افغان سوداګرو او د افغان د قانونو په دغه ستونزو کې؟
نو دا فوق العاده اغیز لري ځکه چې سیاسي اړیکه او ډیپلوماټیک اړیکه د ټولو نورو اړیکو لپاره لار خلاصوي او د سیاسي اړیکو یا ډیپلوماټیکو اړیکو یا رسمیاتو نشتون ډیرو مشکلاتو باعث کیږي. دا چې نوې چې ان صاحب چې صرف مال بار کاو ویلګاو او هغه سرحد نه واوري او هلته بیا مطلب خرچ کو پیسې هغه کا دي کې د بانکي مشکلات بانکي ستونزې د انتقال معاملات همدارس پروتوکولونه همدارس هلته چې ورزی دي هو تعارفې د ډېر مسایل په دې کې دي. نو ځکه ما مخکې په دې باندې اشاره وکړه چې متاسفانه موږ په دې شل کالو کې د جمهوریت او درې کال کې د اسلامي امارت کې موږ ونه کړی شو چې خام منظمه سیمایي شموله یو ستراتیجی او یو ستراتیجی د صادراتو لپاره ولو او نه پلان سم ده نه همانګیسته د سکتور په او د حکومت په منځ کې نه اتشه تجارتي کارونه کوي. دغه ملکو سره یو که څه په رسمیت یې نه پیژندلي خو بیا هم زموږ د تاسې هغه تجارتي اړیکې شته ورسره او هغه په دې موافق دي موږ سره تجارتي اړیکې لري خو متاسفانه په تاسو تجارت وزارت تجارت اتشې تجارتي د دې په منځ کې او خاص کر په بازارې کې په وخت کې ډېر مشکلات لیدل کیږي او د لاترو سم منظم شوی نه دي. وجه دا ده چې د وزارت تجارت په سطح باندې د حکومت په سطح باندې د صادراتو د پراختیا لپاره سیمه ییز شموله ښه ستراتیجي وجود نه لري. هغه ستراتیجي باندې باید کار وکړي او هغه ستراتیجي او تجارت سره نور
ډاکټر صاحب تاسو دا وسنی دولت کې دغه ظرفیتونه څومره ویني ځکه چې په دې دولت کې زیاتره چارې ملایانو ته سپارل شوې دي سوداګري او تجارت دې باندې پوهیدل. مثلا پرون ما په ایران کې د مسافرو په اړه باندې یو پروګرام درلود له دوو ځوانانو سره چې راته په یاد دی یو له غزنی نه وو بل دی لوګر نه وو. دوی سره مې خبرې وکړلې ورته مې وویل چې تاسو په یو په بندر عباس کې په یو ځای کې غواګانې ساتلې ورته مې وویل د میاشتې د تا ټوله اجوره څومره کیږي د چې حساب وکوه 1,000 افغانۍ ماته معاش راکوي 2,000-3,000 تنې هلته مصرفوم
اته 9000 راته پاتې کیږي. یعنی یو افغان ځوان له 12 سم نم د غزنی کس فارغو دیزی په ایران کې بیا ډیر لري و دخته کې بندر عباس ته ځي او په بندر عباس کې 5000 روپۍ د ایرانیانو غواګانې ساتي چې $100 کیږي. دغه سوداګری که په افغانستان کې وده وکړي او سړی باغ ولري او هغه باغ یې بالاخره لاره پیدا کړي، څومره دغه د اوسني نظام چارواکي په دې باندې پوهیږي، څومره دا درکوي؟ ځکه عموما ردی وایي نه غربت شته، نه بېوزلي شته دی، نه فقر شته دی، نه بېکاري شته دی، ټول راشي خپل وطن ته. څومره دوی دا درکړې ده چې واقعا یوه ستونزه شته دی او هغه سوداګري یوه له دغه وسایلو نه ده چې تاسو کولی شئ چې کورنۍ رفاه د کروندګر ژوند د واړه سوداګر د غټ سوداګر ژوند بهتره کوي. دا درک څومره شته دی او دا ظرفیت څومره شته په اوسني حکومت کې؟
آن صاحب، هغه پښتو کې یو متل ده، وایي مول د غریب د خېټې نه سبا. زه خپله چې کله ناست یم په افریقا کې او زه مور یم نو زه فکر کوم چې افغانستان خلک ټول مانی، خو داسې نه ده. افغانستان خلک سخت مشکلاتو اقتصادي ستونزو سره لاس ګرېوان دي، او په دې کې د اسلامي امارات دا دیني وجیبه ګرځي چې دوی د خلکو لپاره د کار زمینه مساعده کړي، داسې پالیسیانې وجود ته راوړي، داسې لکه ما چې ستراتیژي ته اشاره وکړه داسې رفت. خو دا کار ټول په چا کېږي؟ زه به یو حدیث درسم او وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې کله کار غیر کار ته وسپارل شي نو فانتظر ساعه، تاسې د عذاب راتلو انتظار و. نو اوس دغه عذابونه همداسې ورورنه شروع کېږي. نو ضرورت دا ده چې اسلامي افارت د وزیران دې خپل وي، لیکن اصل څو مهینان خو مسلکي وټاکي ته رئیسان خو مسلکي وټاکي او په د خلکو باندې اعتماد وکړي. دا خپل خلک دي، اسلامي امارت زموږ بخش ده، زموږ د وجود برخه ده، خو دوی په کار ده چې دوی خلکو اعتماد وکړي، راولي مسلکي خلک دا زمینه مساعد کړي چې په پولیسو په دشانو کې کار وکړي، دا ستراتیژي جوړه کړي چې دا ټول مسلکي اړتیا مسلکي خلکو ته اړتیا لري. دا به ام بی ای خلک ولري، پی ایچ ڈی ولري، هغه خلکو دا کارونه وکړي. نو ملا صاحب د صحیح د رهبری کوي په هغه سد باندې ناست دي، لیکن نو دا کارونه باید داسې خلکو کارو ته وسپارل شي. دا د الله او د الله د رسول امر ده او دوی باید دې ته غاړه کېږي.
مننه کوم. سلامت اوسئ. راځو د یو څو اوریدونکو چې مخکې له مخکې د همدغه موضوع د افغانستان د سوداګرۍ په اړه موږ سره خپل نظرونه شریک کړي دي، دا به په ګډه سره واورو. بیا له تاسو نه به د دې اوریدونکو د نظرونو په اړه باندې هم وپوښتو او د بحث هغه وروستۍ څو پوښتنې به هم سره وکړو.
سلامونه، جوړ په خیر، خدای دې وکړي روغ جوړ وای. عبدالرحمن ولسیار یم د افغانستان پکتیا ډنډی پټان سرحدي ولسوالۍ نه. نو تاسې چې نن کومه خپرونه انتخاب کړی د شنه اسمان لاندې چې کوم د تجارت یا په ټیکسونو باندې چې افغانستان حکومت یا اوسنی نظام دوی په خپلو صادراتو باندې ورستۍ کې ټیکسونه زیات کړي په هغه تجارتي مالونو باندې پاکستان او ایران ته، نو زما نظر دغه دی چې که چیرته اوسنی د افغانستان نظام مسؤلین یو بل لاره له یو بل هیواد سره ورته لري چې په هغه کې ګټه افغانستان ته د دغو دوو هیوادونو پرتله، د ایران او پاکستان پرتله، افغانانو تجارانو ته ګټه ډیره رسیږي، هدف یې دا وي چې موږ له نورو سره باید خپل تجارت پراخ کړو، له نورو هیوادونو سره تجارت وکړو. نو دا یو ښه اقدام دی، ښه خبره ده. که چیرته داسې نه وي، له نورو هیوادونو سره کومه په تماس کې نه وي، له هغو سره سوداګري تړونونه نه وي، هغو سره همهنګي ونه لري په دې برخه کې، نو د پاکستان یا د ایران په وړاندې دغسې ټیکسونه جګول دواړو خواو ته زیانونه لري، هم د افغانستان ولس ته، هم پاکستان خوا ته چې کوم تجاران دي، ملکی خلک دي. زیانونه یې دغه دي که چیرته د افغانستان لخوا کوم ټیکسونه په میواجات یا نور توکو باندې لګیږي سوداګري، نو هغې خوا ته عام خلکو ته زیان رسیږي، حکومت خو خپل ټیکس اخلي. که چیرته دغه خوا ته ټیکسونه په میواجاتو باندې، په نورو صادراتو موادو باندې ټیکسونه زیاتیږي، لګیږي، نو بیا هغې خوا ته چې کوم مالونه زی دلته ورته پلاره کې بیا حکومتونه یا نور موضوعات جاران هغه بیا ستونزې رامنځته کېږي، دواړو خواو ته توان پیدا کېږي. نو ښه خبره دا ده چې هم له پاکستان سره، له ایران سره، له نورو هیوادونو سره باید زموږ اوسنی نظام چې اسلامي امارت دی باید له ټولو ګاونډیانو سره، له ټولو هیوادونو سره باید دوی هم د تجارت په برخه کې، د نور امنیت په برخه کې، همداسې په نورو موضوعاتو کې باید ورسره همغږي، ورسره په تماس کې وي، تر څو ګټه هم افغانستان خواته وي، هم د هغو هیوادونو خواته وي.
مننه کوو. محمد انور افغان، تاسو څه فکر کوئ که د پاکستان سره، که هم تاسو د خوست په یو سرحدي ولایت کې، خو بیا هم که د ټول افغانستان په سطحه باندې فکر وکړئ، که د پاکستان سره صادرات نه کیږي، خصوصا د تازه میوو یا نور هغه صادرات چې افغانستان ته لري، یا حتی د پاکستان نه واردات صحیح نه کیږي، په لوړه بیه تمامیږي، په قیمته تمامیږي، فکر کوئ له ایران پرته دغه د منځنۍ اسیا لارې یا د چین لارې څه سوداګري راکړه ورکړه ورسره کیدلی شي؟ فکر کوم چې د دوی تماس موږ سره نشته. دی د ښاغلي انوار افغان صاحب، محمد نبی افغان، له تاسو به همدغه پوښتنه وکم چې د چین او منځنۍ اسیا سره د موږ د که څه هم تاسو ورسه په مخکنیو خبرو کې یو څه اشاره وکړه، آیا دغه لارې کیدلی شي د موږ د وسنۍ راکړه ورکړه چې له پاکستان سره دا ستونزمنه ده، د دې بدل شي کومه لاره خواته شته بله، خصوصا د تازه میوو او دغه شیانو لپاره چې په افغانستان کې خرابیدلی شي؟
خان صاحب، که تر موږ تاسې وګورو، موږ ډېرې ښې میوې لرو او په سیمه کې ساری نشته. که تاسې وګورئ سږ کال دغه کوم ګیلاس چې دلته سوي دي دا نشته، دغه کوم زردالو چې دلته سوي دي، دا کوم امیري زردالو او ورسره څنګ کې الوچې سوي دي، یا د موږ کومې خربوزې سوي دي شمال، دا په ډېرو ملکونو کې ساری نه لري، ځکه د افغانستان زراعت تر ډېره حده د خوږو اوبو ده او ډېر نیچر ده، ان ډېر کیمیایي موادو دا شیان نه دي ورته استفاده سوي. نو موږ ښه په دین مرکزي آسیا هم لرو، هغه هیوادونه هم ازبکستان ده، تاجکستان ده، دغه کزاکستان ده، روسیه ده، بیلاروس ده، دغه ملکونو ته موږ توکي په ډېر، ځکه د موږ تر ډېره حده میوجات له شمال نه دي او د موږ میوې رسول انتقالات تر ډېره حده په کرایې باندې ډېر مصارف راځي. نو که چېرې موږ مرکزي آسیا هیوادونو ته لاره پیدا کړو او لارې خلاصې سي، ډېر ښه بدل کېدلی سي. دغسې چین، د چین واخان، که چېرې د چین واخان ته کار وسي او چین له زړه نه وغواړي چې دغه لارې سره وصل سي او له موږ سره تجارت ته وده ورکړي او له دې لارې مستقیما افغانستان او چین سره وصل سي، دا ډېر ښه بدل کېدلی سي، ځکه په دې اساسو شرایطو کې. او بل دغه تجارت موږ باید بلمس لسی او دو جانبه سی او طرفه نسی، او موږ باید چې دا کوم قراردادونه کوو، وختي هم ما ویلې چې موږ باید دو جانبه قراردادونه وکړو، یو څه به څه رانخلی چې زلتانه تجارت کوم تانه یو څه اخلمه، که چېرې یو طرفه کېږي موږ مقابل جانب یعنی ملکونه دوه او دریم ټارګیټ موږ باید کې ولرو چې موږ هغه ته هغه دې ته وادار کولای شو. که چېرې موږ له دوی نه یو کال تجارت بند کړو، دوی به خپله راځي، موږ ایران نه اخلو، ازبکستان نه اخلو، یا ازبکستان نه اخلو، ترکمنستان نه اخلو، یا له پاکستان اخلو. نو دا یو ډېر ښه بدیل او یو ښه فرمول کېدلای شي که چېرې د موږ دولتي چارواکي د دې لپاره یو ستراتیژي جوړه کړي. او بل بدیل موږ په داخل کې باید بزګرو ته ووایو چې کوم حاصل موږ کولای شو په وخت ورسوو، هغه نه ښه ګټه راوړو. موږ باید متفاوت توکي وکړو، یا هغه توکي وکړو چې زر نه خرابېږي، یا دومره توکي وکړو چې د موږ د تجارت او د موږ د داخل د مصرف مطابق وي. بزګر ته باید ووایي چې سکالې د څه شي سیزن ده، څه شي موږ کولای شو، کوم ملکو باندې څه شي خرڅولای شو، یا د دې د ډرای کېدو یا د وچېدو لپاره موږ وسایل او وسایط باید پیدا کړو. یا وزره پسان کې اوس خټکای ده، یا خربوزه ده، اندوانه ده، دا په سټور کې نه ساتل کېږي، ځکه دغه هغه موسم دومره وخت نه کې راځي. موږ څنګه کولای شو چې هغه په بل نوم باندې، یعنی بل شی موږ هغه مڼې وکړو، یا موږ هغه څنګه، یا پسته یا بل شی دسې د وچېدو چې هغه نه خرابېږي او تاجر ته موم یا بزګر ته موم یو څه وکړي، یو څه لاسته راوړي. نو دا هغه موضوعات دي چې موږ کولای شو چې د دې لارې یا د پاکستان مقابل پیدا کړو، یا د دوی بدیل پیدا کړو.
تاسو دغه دی چین خبره وکړه اگر چې ماته دا موضوع هم جالبه ده ځکه چې د بزګرانو سره دغه پوهاوی زه فکر نکوم چې په تیر شل کلن جمهوریت کې هم په دې برخه کې څه کار شوی وو چې لکه تاسو همدارنګه ډاکټر صاحب دواړو یادونه وکړه یوه ستراتیژي د صادراتو لپاره نه وه څه صادروو چیرته صادرېږي څومره باید صادر شي مخکې له مخکې کومو هیوادونو سره خبرې شوې دي او خبرې هم باید په اصطلاح پریکنده خبرې داسې نه یي چې څه کال یو هیواد در سره ژمنه وکړي د کال په سر کې تاسو انګورو ته به مونږ مثلا دومره اړتیا لرو دومره اجازه ورکوو په دغه تعارفي او کله چې د انګورو وخت راشي لاره وتړي کاملا لکه هغه د کوڅې ماشومان چې له یو بل سره جوړیږي او رانیږي یعنی په نړیوالو تعهدونو کې باید تعهدي ژمنتیا او حکومتونه باید له هغې ژمنتیا نه ډاډمني او له عامو سوداګرو سره له عامو کروندګرو سره په افغانستان کې متاسفانه چې د دیکان پښتنه څوک نه کوي ډیر کم ورسره تفاهم شته دی یوازینی خلک دغه لوکل سوداګر دي چې دوی ته دانې غلې دا شیان اخلي نور څوک داسې له رسمي لیدلوري نه کاغه موسسات دي چې په کرنې په وده کې کار کوي کاغه دولتي ادارې وي یادی وس دوی ټول کاروندګرو سره له نږدې نه په یو تماس کې نه دي حتی ترمنځ اعتماد نشته دی باور نشته دی او دا د یوې اوږدې مودې ستونزه ده تاسو د چین د واخان یادونه وکړه ما چیرته واوریدل یا مې ولوستل چې دغه د واخان لاره تر ډیره پورې یوه خیالي لاره ده ډیره عملي لاره نه ده زه نه پوهیږم دلته په دې میلمنو کې تاسو څومره معلومات لرئ آیا دا عملي جنبه لرلی شي ځکه یو ډیره غرنۍ سیمه ده بیا دننه په چین کې هم ډیره اوږده لاره ده تر څو نږدې ښار ته د چین ورسیږي
خان صاحب غواړم دې موضوع ته اشاره وکړم یو چینایي ژورنالیست د ماسور د مخ کې دی هغه د سوشل میډیا د لارې دی هغه یو برنامه کتل هغه ویل چې موږ د واخان سره نږدې البته دا نو چې څومره برختیاي اغلته یو سرحد یو سړک تیر شوی دی لاغه پورې دی راغلی ول یو ویل چې اخوا ته د افغانستان واخان او موږ له افغانستان سره وصل کیږو یعنی دا سپری نقطې ته لاند جاي وو لاغه طرف او له دې طرف څخه کوم موضوع دی وای ما خپل څه اوریدلی دی یو څو وخت مخکې د ریل پټلۍ رئیس هغه ویل چې موږ واخان ته کچېری سره وصلېږو بعضې سیمې دي چې هغلته اکسیجن ډېر کم ده وسایل دي موږ ډېر کار نه کوي خو موږ کولی شو چې د ریل لارې هغلته زر واصل شو او د سړک له لارې به ډېره ستونزمنه وي او بیا په دې اخرو کې چې دغه کومې سوشل میډیا له لارې د بعضې ویډیوګانې راغلې او دوی دا کوله چې موږ واخان ته ورسېدو او د خامه سړک له لارې ورسره واصل شو دا هغه معلومات دي چې هغه موږ ته شته یو خبره زه درته کوم خان صاحب مګر د تجارت د ټکنې کې دوه یا د همسایګانو د انحصار یو وجه دا ده یا چې مګ په دې نه فشار راوړلای سو او ټول فشار په مګ دا چې د مګ تجارت په لوکل ساته دا دویم مګ دو جانبه تجارتونه ټول همسایګانو هیوادونو ته ټول افغانان کې کله تی خو دي کله خو دي دا وس پاکستان ته ک پاکستان ته کوم توکي ضرورت یې د مرکزی اسیا دا هم افغانان اخلي وروړي او که مرکزی اسیا ته کوم توکي دي له پاکستانه دا هم افغانان دي دغه څه کوم ګیران ته له دې خوانه تجارت کو ګوري موږ یو څو وخت کې زغال اخیستل یعنی زغال د ما یو تاجر به ته ګوره دغه تجارت نه هم هنګي یا نه پویدنه په تجارت کې دا د موږ د نیمګړتیا د موږ د حکومت د موږ د اوتاکو دغه نیمګړتیا ته دغه ضعف د نقطې ده اوس موږ یم یو تاجر به ته ضرورت به د پاکستان ته او زغال لپاره به دای ته تاجکستان یا قزاقستان او ازبکستان کې به زغال اخیستل غلطه به پېښکایي پیسې ورکولې راوړل به افغانستان ته بیا به وړو پاکستان ته حالت به ته په فابریکا کې ورته خالی کړو بیا به 15 ورځې بعد پیسې اخیستې دا یعنی په تجارت کې مکمله خودکشي ده خدا ولی دا د موږ ځان مجبور کړی دا موږ په تجارت نه پویګو دلته د کار زمينه نهسته دلته امکانات موږ نه لرو یا په هوای نه لرو موږ ګور وستاسي ګورې په کابل کې په افغانستان کې هر سړی هر تاجر چې ته مخه کړې داس یو بلند منزل جوړ کې په دې پوهه ده چې دا راوخل په کرایه ورکو بس په دې نه پویګي چې زه وړه فابریکا راوړم په دې کې شل کسه کار سره کوي د دې به ګټن ډيري د ملک بم کې ګټي او موږ په بس یاکی ګوم هینې فکر نهسته کدا فکر ما کې نهسته د ما او تاسو نه چې شي کوي ما حکومت چې کوي دا مسولیت دي چې ما پوي کی دا د حکومتونو دغه پوي اشخاص یا دغه منبو ده چې ما په سر دي او د ما په سر هغه شتون لري هغه تنخواه اخلي هغه پیسې اخلي. دا دغه دغه منبو مسولیت ده. نو دلته داسې ته چې موږ خالي خبرو ته تکړه یو بل باندې مسولیتونه اچو، عمل ته هیڅوک کار نه کوي. ګوري په زراعت کې وختي مو ویلې که صحیح د دولت یې نه کوي، خصوصي سکتور څه کوي؟ دا اتاکونه څه شي کوي؟ دا اتاکونه څه شي ته جوړ دي؟ موږ په افغانستان کې اته اتاکه لرو، د هر اتاک په خپل پخش کې ولې فعالیت نه کوي؟ حداقل هغه دومره خو هغه خپل خلکو ته خو آګاهي دهي ورکه، هغو ته خو یو خبر ورکه، که نور نشې کولی ګروپونه جوړ کړه جوړ کړه د هر ولایت ته. اما روزه دوی ته یوه ویډیو یوټیوب له ګوګل یې را ډاونلوډو، ورته ښیې چې دغه وکړي دغه وکړي، دغسې موضوعات دي، دغسې تجارت، یعنې په هغه لوکل سطح باندې. خو موږ ته هم نشو کولی، هیڅوک په ځان بوج نه راولي. خالي دې ته ناست چې ته ما ته یو څه شي وکړه، یا بل ما ته یو څه وکړي، یا د خارجیان راشي موږ ته دې بس په غوږو کې پیچکاري کړي او ټوله ورځ موږ ته دغه وایي هغه دې راکوي او زه دې په یو غوږ نه وځي او په بل دې وځي. موږ دغه یو دغه حالت ته دغه وضعیت ته
مننه کوو له تاسو نه. راځئ چې ورشو انور افغان زدران ته را سره وصل شوی. زدران صاحب، وروستۍ خبرې هم کرا ټوله کې خبرونه په ختمېدو باندې ده، څه سپارښتنې لري، څنګه کېدلی شي؟ او همدارنګه تاسو هم په خوست کې د سوداګرۍ د خونې مرستیالې د سوداګرۍ په خونو باندې چې دا کوم انتقادونه دي په دې اړه باندې څه وایي؟ څنګه کېدلی شي چې که څه هم د تاسو یو ولایتي سیمه ده، خو په مجموع کې د سوداګرۍ خونې دولتونه خو دي د سوداګرۍ خونې مثلا دا د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې د سوداګرۍ کومه خونه ده، شریک اتاق چې دی، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې اتاق چې دی، داسې نور سیمه ییز اتاقونه چې دي، دوی څه کولای شي او څومره په خپلو کارونو کې دوی بې پروايي د دې سبب کیږي، یا د دوی هغه کارونه څومره اغیز لري په سوداګرۍ کې؟
جناب ان صاحب، اسدا چې ګوره اوس په افغانستان کې عموما کې باید تجارت یا صادرات افغانستان د بیت سوالول باندې ونه شي، یا د کوانډین نه باید د کیسه ګیلان ونه کی. هر هیواد نه یاد خپل ملک ته د ګټ پالیسي راوړي چې کوم هیواد کوم کار کې ګټه یا کار سره کوي. هغه یې ما ته په غم کې نه دي چې دا د وشه کوي نه شي. په کار د افغانستان دولت ته چې داسې پالیسیانې جوړې کړي چې تجاران راجست کړي، داسې نرمې پالیسیانې جوړې کړي چې تجاران دې ته لیواله کړي چې په افغانستان کې سرمایهګذاري وکړي په هر بخش کې. دویمه خبر دا ده چې کوم قراردادونه کومې پروتوکولونه شته د کومو هیوادونو سره امضا کوي، هغه ته باید تعقیبي کمیسیونونه ورته جوړ کړي چې هغه تر منظره ورسوي، بیا بل قرارداد وکړي، بیا بل وکړي. درېیمه خبر دا ده چې په افغانستان کې اتاقونه چې دي په خپله وسه اتاق اداره چې دا مرکزي اداره چې دا یقینا دا به تاسو نه دغه نه وي چې خپلې هلې ځلې په سختو شرایطو کې هم کړي دي، او خپل سفرونه یې کړي دي، خپل کانفرنسونه یې دایر کړي دي، خپل په نورو هیوادونو کې هلته په هر نو هغه باندې کوشش کړی، په خپلو سرمایه باندې، په خپلو پیسو باندې، نه د دولت پیسو باندې، دوی هلته سفرونه کړي دي، هلته زمین سازي تجارت لپاره یو کوشش یې کړی دی. په افغانستان کې اوس دا اتاقونه یو په جمهوریت کې دا کار وشو چې اتاقونه یې سره جلا کړل، اتاق تجارت یې علایده سو، اتاق زراعت یې علایده کړو، اتاق د بل لغې صنعت یې علایده کړو، ټول سره جدا جدا کړو. د خلکو دغه به یو قوي اتاق به جوړ شي په افغانستان کې، یو اتاق جوړ شي، یو اتاق تجارت جوړ شي. ګوره په نورو هیوادونو کې اتاق تجارت چې ده، اتاق تجارت انوایس هم اتاق تجارت ورکوي، جنسون ته نرخونه هم اتاق تجارت ورکوي. اوس دا ټول صلاحیتونه د اتاق تجارت نه دلت جوړولو صلاحیت د اتاق تجارت نه په افغانستان کې اخیستی ده، او نور داسې عمده صلاحیتونه چې دي ټول وزارتونه دې نه اخیستي. صرف یو شی ورپاتې دی چې هغه په افغانستان کې د انوایس کوم پیس چې دا ورپاتې نه افغانستان اتاق تجارت ته په عموما کې کومه ذمېداري نه ده ورپاتې. کوشش باید وشي چې اتاق تجارت، اتاق زراعت، اتاق صنعت، دا ټول سره یو کې دې نه یو وجود جوړ شي، او دا یو مضبوط اداره شي چې دغه د افغانستان په ټولو هغه صنعتي کارونو کې، په زراعتي کارونو کې کلکه ونډه واخلي او دولت غوږ ورته ونیسي. اوس هم اتاق
تجارت
د خپل هدف پورې پوهي.
سلامت اوسئ، دې وخت را پسې را په ختمېدو شو. ډاکټر صاحب علم خان احمد زی، تاسو هم کلان داسې یوا د ښه کې خپل نظر راته ووایئ، نو د خپرونې وخت په ختمېدو دی. مهرباني.
مننه هان صاحب، ما زستان کې لنډه کې ته ووایم چې څو شیان د قربانۍ به اول دا لکه د چین خبره وه په سرحد باندې، او پاکستان سره، افغانستان سره، ایران سره، افغانستان سره، تاجکستان سره دونو باندې موږ د ایکسپورټ پروسیسنګ زون یا د صادراتو د اولو زونونه جوړ کړو. دا یو دوم دا چې ستراتیجي باید وجود ته راشي. دریم دا چې په ایکسپورټ زونو کې هلته موږ سړی خونی ولو کله زموږ مال کال ته بند شي مثلا پاکستان ته یا نورو هیوادو ته نو دومره وخت هغه په خونو کې چې تر څو هغه ته لاره خلاصېږي زموږ مال او بل دا ده چې دغه کار احتکار ته سپارل دا ډېر ضرورت کار دی. آن صاحب ما درته ویلي چې دا اسلام له نگاه څخه هر نگاه نه دا ضروري خبره ده اسلامي امارات کار احتکار
مننه کوم ډاکټر صاحب متاسفانه چې وخت د ما خلاص شلو ټول راته یو لسانی پاتې شوې. ډاکټر صاحب علم خان احمد زینه چې په کالیفورنیا کې د پانتون استاد دی مننه کوم. انور افغان زدران په خوست کې د سوداګرۍ د خونې مرستیال او سوداګر دی او همدارنګه محمد نبی افغان چې د افغانستان د مزکنی ترانسپورت د شورا مرست